واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د جولای په څلورمه د سرطان د میاشتې په څوارلسمه د شانګهای د همکارۍ د سازمان عالی غونډې ته په وینا کې په دې مسلې ټینګار کړی دی چې باید پرې نه خودل شي چې افغانستان د دهشتګرۍ زاله شي ګوتیرش د شانګهای د همکارۍ د سازمان مشرانو ته په وینا کې ویلي دي موږ په افغانستان کې سولې او یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقوق ته درناوی ولري او د نړیوال ټولنې سره یو ځای وي ټول هیوادونه باید یو موټی شي چې افغانستان د دهشتګرۍ په ځاله بدل نشي د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې غونډه کې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون درلوده په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو قوانینو په بنسټ د سولې په اهمیت ټینګار وکړ هغه ول چې ملګری ملتونه د دهشتګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د سازمان سره همکاري ته چمتو دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو د اړتیا د یادونه په حق له تلونی سره په مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانانو خپل مسله ده او که د افغانستان ملي ګټې ایجاب وکړي افغانان به په خپل پریکړه وکړي اغلی مجاهد ول د سیمې هیوادونو او نور لري او نږدې ټول هیوادونو باید په هغه مواردو باندې خبري وکړي چې د افغانستان سره اړیکه څنګه تنظیمې شي او څنګه کولای شو چې د سیمې ځ همکارۍ فضا منځته راوړو په استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزیابۍ یو سازمان چې مرکز په سیویس کې دی د افغانستان په حق له راپورټ کې د وچکالۍ د اغیزو په اړه کې خبرداري ورکړل شوې ده د دغه سازمان پر راپورټ کې ویل شوی دی چې وچکالی په افغانستان کې په خاص ډول د خوړو او اوبو منابع لمنځه وړي او د دې عمله د خلکو د بې ځای کېدو، ناروغیو، بې امنۍ او بې ثباتۍ اندېښنې پیدا شوې. د دې سازمان په اټکل په روان 2023 کال کې به 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د خیبر پختونخوا د ایالت د مردان د خار د جلاله پله په سیمه کې د جمعې په ورځ د جولای په 15مه 14 شوې ده. په دې 14 کې 3 کس وژل شوې دي او د 2 پولیسو په شمول 8 کس نور ژوبل شوې دي. د مردان د پولیسو مشر ظهور افریدی ویلي دي چې 14 کې مواد د پله لاندې ځای پزې شوې وو. د پولیسو د یو موټر د تیرېدو په وخت کې 14 شوې ده. په پاکستان کې تیل پلورونکو د حکومتي مالیو د لوړولو له امله د اعتراض په توګه اعتصاب کړی دی او د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې د تیلو یو شمېر ټانکونه بندو. د پاکستان حکومت د مالی کسر د کمولو او د عوایدو د زیاتېدو په خاطر مالیه لوړه کړې ده. حکومت مالیه لوړه کړې ده چې د نړیوال صندوق نه نوې مالی مرسته ترلاسه کړي، مګر د ولس د قهر سره مخامخ دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په برتانیا کې کارګر ګوند انتخابات وګټل. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
ستارمر د برتانیې د صدر اعظم په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د جمعې په ورځ د جولای په 15مه ژمنه وکړه چې د کارګر ګوند حکومت به د کار په اول ورځ په ملي سطح د اصلاحاتو په عملي کولو کار شروع کړي. هغه وویل د بدلون کار سمدلاسه پیلېږي او په دې کې شک نشته چې موږ به برتانیا بیا جوړ کړو. د برتانیې په تازه انتخاباتو کې د ستارمر په مشرۍ د کارګر ګوند وتوانید چې د رایو د غوڅ اکثریت په ګټلو د محافظه کار ګوند 14 کلنه واکمنۍ ختمه کړي. د کارګر ګوند لبري ورسته د برتانیې پاچا دریم چارلز په رسمي ډول ستارمر په بکمنهن باندې کې د صدر اعظم په توګه اعلان کړ. په برتانیا کې کارګر ګوند په پارلماني انتخاباتو کې وتوانید چې وروسته له 14 کالو د محافظه کار ګوند واکمنۍ ختمه کړي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په ایران کې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات کیږي. د جون په 28مه په انتخاباتو کې هیڅ یو کاندید ونه شو کړی چې د ټولو رایو په سلو کې 50 جمعیاو رای وګټي، نو ځکه دویم واري انتخابات شول. د جمعې په ورځ د جولای په 15مه د تیر انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او د تونلاری د ایران د اټومي خبرو د پخوانی مذاکره کوونکي سید جلیلی ترمنځ سیالي وشوه. د دې انتخاباتو په درشل کې د هغه نظر شمیرنې له مخې چې اسپا مؤسسې کړې ده، پزشکیان شاوخوا 9.15 او جلیلی 3.5% رای ګټلې دي. د دوه کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ویلي دي چې نظر شمیرنې ډېر دقیق نه دي، په انتخاباتو کې به نتیجه معلومه شي چې څوک به آینده جمهور رئیس وي. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس ډیوډ بارني قطر ته ځي چې په غزه کې د اوربان او د يرغمل د خلاصون په مسلې خبري بیرته پیل شي. یوې با خبري سرچینې د خپل هویت د پویلې دي بارني به د قطر د صدر اعظم شیخ محمد ابن عبدالرحمن ثانی سره وګوري. شیخ عبدالرحمن ثانی هڅه کوي چې اسرائیل او حماس سره نږدې کی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو دهشتګره ډله بولي. او د جولای په 15مه ماسپخین محل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورو افغانانو په شمول د امریکا او د نړۍ د لسګونو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د میجر لیګ سیالۍ پیل شوې. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په خواني افغان چارواکي او طالبان چې د جنایتونو په تر سره کولو تورن دي وبلټي. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د څنګ مرستیالي پاتریشیا ګاسمن امریکا ژغته وویل چې په تیرو څولسیزو کې زیات شمیر کسان په افغانستان کې جنایتونه کړي خو تر اوسه نه دي محاکمه شوی. میرمن ګاسمن هغه په خواني افغان چارواکي او طالبان چې په جرمونو تورن دي خو په آزاد توګه سفرونه کوي ورسره حساب او کتاب نه دي شوی. نور حل
د بشری حقوقو څار سازمان کې د آسیا څنګه مرستلې پټریشا ګاسمن په مقاله کې چې افغانان ته د عدالت لار په نوم خبره شوی د نړۍ د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت رژیم او د طالبان د حکومت چارواکي ورته تګ راتګ کوي او پرې د بشری حقوقو پر وړاندې د جدي جنایتونو تر سره کولو ادعا وشته د هغو په اړه د پراتونو غوښتنه کړې ده. میرمن ګاسمن په مقاله کې دوه درې میونډې او په ویانا کې طالبان د مخالفینو غونډې ته اشاره کړې ده.
د بشری حقوقو فعالانو اندېښنه خوده لچې دا ډول غونډه ممکن د خزو او جنود حقوقو په ګډون د بشری حقوقو نه د طالبانو جدي سرغړونو په تړاو حساب ورکولو ته د دغه ډلې د حاضرولو په برخه کې اقدامات کمزوري کی.
مرمن ګاسمن د امریکا اکثر په مرکه کې ویل په تیر څو لسو کې زیات شمیر کسانو جنایتونه ترسره کړي خو تر اوسه ورسره حساب او کتاب نه دی شوی.
کله چې ما د محقق نوم اخیسته تاسو پوهیږئ چې هغه یوازینی کس نه دی چې په نوې ملسیزه کې په کورنۍ جګړه کې نوم شته. نو ځکه اوس یادونه شوې ده. تاسو پوهیږئ چې نورو ګوندونو هم جنایتونه کړي دي. په ځانګړې توګه په کابل کې موږ او تاسو د کورنۍ جګړې په اړه پوهیږو چې په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ډلو اسناد جمع کړي دي. بیا په 2000 کال کې د متحده ایالاتونو له یرغل نه وروسته د یو کال په موده کې د افغانستان په شمال کې جنایتونه تر سره شي. په مشخصه توګه د شمال تلواله د ځواکونو لخوا چې محقق عطا دوستم ته وفادار کسانو پښتانه په نخښه کړی تر اوسه هیڅ کوم چا سره حساب کتاب نه دی شوی او د دې پیښو په اړه تر اوسه پلاتنه نه ده شوی. دا پیښه په 2003 کلونی کې شوې ده. همداشان د اسد الله خالد په اړه کتا سره رپورټ وګوري کله چې هغه د کندهار والی او د ملي امنیت مشر د شکنجه او جنسي تیری جدي تورونه پرې لګول شوی دي.
مرمن ګاسمن وایي چې د جنایتونو په تر سره کول تورن کسان باید محاکمه شي.
په افغانستان کې د مافیات ستونزه له پخوانه ده. له لومړیو د امین ترکی له وخته د روسیې د اشغال کورنۍ جګړو د طالبانو لومړی دورې له 2000 کال وروسته او تر اوسه هیڅوک د خپلو جنایتونو له کبله ځواب ویونکی نو.
د بشری حقوقو څار سازمان د ریپورت په اړه د امریکا غک محمد محقق او اسدالله خالد سره اړیکه ونیوله خو دواړو له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بشری حقوقو څار سازمان په مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان د پخوانی رژیم د پخوانی چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو منصبینو لخوا اداره شوی جنایي تورنه د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې یا آی سی سی لخوا په رسمي ډول په پلاتون کې نه دي شامل شوی.
در واقع افغانا بسیار وقت است منتظر عدالت ماندن و باید از هر رای که هست به عدالت دست بیابند و نقص حقوق بشر و نقص جدی حقوق بشر تنها توسط طالبان نیبرند بلکه توسط هر کسی که بوده باید بهش رسیدگی شه و باید تحقیق در موردش صورت بگیره.
بلخوا ګارډین او روښانه میډیا په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خزو د حقونو پرې وی فعالې د طالبانو په زندان کې ډلیز جنسي تیرې شوې ده. ګارډین ورسپانه وایي په موبایل اخیستل شوی ویډیو وروسته دغه میرمن تلګل شوی او تهدید شوی چې د طالبانو په اړه څه وایي ویډیو به په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. طالبان د بشري حقوقو د څار سازمان او د ګارډین د راپور په تر اوسه تفسیر نه کړي خو تلې دا ډول تورنه رد کړي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. درمنو ریدونکو ټاکل سوی ناتو په راتلونکو اونۍ کې په واشنگټن کې د خپل غونډې په محل په دغه سازمان کې د اوکرين د هرڅه ژر غړیتوب لپاره بنسټیز لاري چارې وړاندې کړي. په دې غونډه کې به په اوکرين کې د روسي د جګړې له امله په امنیتي اندیشنو او د هند او آرام سمندرونو په سیمه کې په ننګونو هم بحث وشي. نورحال پر پورت کوي.
په داسيال کې چې د روسیا او اوکران جګړه روانه ده او ختمه هم نلیدل کیږي، متحده ایالات به د جولای له 9 څخه تر 11 پوري په واشنگټن کې د ناتو په کلنۍ غونډه کې دغه سازمان د 2 مشرانو کوربوي. د امریکای چارواکو په وینا د اوکران د امنیت پیاوړتیا او د چین له خوا ننګونو ته د حل لارو موندل د اجنډا مهم موارد دي.
کدا د اوکران ملاتړ وي او د روسي د برید په وړاندې دفاع وي، کدا د شریکانو سره کار وي، دا سلاري چې موږ د متحدینو مقاومت پیاوړی کړو او د چین د تهدیداتو سره مقابله وکړو، او یا د نظامی او غیر نظامی تهدیدات وي، سایبری تهدیدات، دا ټول هغه موارد دي چې موږ به په غونډه کې پرې تمرکز کوو.
امریکا او د ناتو متحدین وای د اوکرين راتلونکي په یاد سازمان کې نغښتای او یاد سازمان بر راتلونکي اونۍ داسې بنسټیز ګامونه وړاندې کړي چې اوکرين د ناتو غړیتوب ته نږدې کړي. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکي له یاد سازمان سره د یو ځای کېدو په اړه د اوکرين د چمتووالي په اړه اندېښنه څرګندوي، حتی که په جګړه کې ښکیل دغه هیواد د کورنیو اصلاحاتو ژمنه هم وکړي. خو د غونډې تمرکز یوازې په اوکراین او د اروپا په امنیت نه دی. شنون کې وایي ناتو همدارنګه د هندو پاسیفیک په سیمه کې د پراخ رول په څرنګوالي هم کار کوي.
استرالیا، نیوزیلند، د کوریا جمهوری او جاپان د ناتو سازمان سره د همکاریو زیاتیدو ته ډیر لیوال دي او دا صاحب حتمی ډول په نظامی همکاری او ټینګار نه کوي، بلکې په یو شمېر برخو کې همکاري روانه ده.
د ناتو د پینځاویې میکالیزي د منځل کې دوه په هدف د ټولنیزو رسنیو په لزګونه کارکونکو هم دعوت شوی څو مراسم وګوري او د اطفال د شی بيڅخه موارد ترتیب کړي. د ناکی چین راپور، سمیع الله جلالزای، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزه پرون په قزاقستان کې پیل شو او داسې ښکاري چې د غونډې په څنډه کې د ترکیې مشر رجب طیب اردوغان د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په بریکس سوداګریز ګروپ کې د ترکیې په شمولیت خبرې کړې دي. په استانبول کې د امریکا ژغ خبريال دورین جونز خبر راکوي چې د اردوغان د واشنگتن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې د توازن ساتلو په یو حساسه مرحله کې دي.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزي کې ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د مخامخ خبرو اترو موقع مساعده شوه. څیرونکي وایي په دغه لیدنه کې په بریکس کې د ترکیې شمولیت په ایجنډا کې شامل وو. د بریکس په اقتصادي ګروپ کې د روسیې او چین په ګډون برازیل، هند او جنوبي افریقا شامل دي.
د داسې یو بنسټ نظریه چې هدف یې د هغو هیوادونو مشترکې ګټې چې په جغرافیه کې د یو بل څخه لري د ترکیې د بهرني سیاست سره سمون خوري. فکر کوم ترکیه پوتین ته دا پیغام ورکو چې ترکیه د روسیې سره د اړیکو او یا د سوداګرۍ د راکمولو هیڅ اراده نه لري.
پوتین د اردوغان سره تودی اړیکې لري خو په دې وروستیو کې اختار ورکړي چې اروپایانو ته په اورنږدې کېدو کې احتیاط وکړي. پوتین په بریکس کې د ترکیه د غړیتوب قوي ملاتړی دی. څیړونکي په دې اند دي چې ماسکاو د ترکیه په غړیتوب غواړي چې په بریکس کې د چین مقابله وکړي.
بریکس داسې دی لکه د چین د نفوذ ساحه. ټولو هغو هیوادونو ته د غړیتوب بلنه ورکړل شوې چې چین ورسره ښې اړیکې غواړي، او په دې کار سره د بریکس دوه نور غړي روسیې او هند ته پاملرنه ونه شوه.
په بریکس کې د ترکیې د شمولیت هڅې په داسې مهال کېږي چې دغه هیواد څو لسیزې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هڅې وکړي خو د بشري حقونو د اندېښنو له امله په دې مورد کې هیڅ پرمختګ ونه شو. دغه بنبست د ترکیې تجارتي ارزښت ټکنی کړی دی او اردوغان ناچاره باید نور امکانات ولټوي چې یو یې د بریکس غړیتوب اخیستل دي.
اردوغان په اروپایي ټولنې ډیر په غوسه و چې د ترکیې د غړیتوب په اړه یې هیڅ پرمختګ ونه کړ او حتی ترکیې ته یې په ټولنه کې د ګډون یوه نیټه هم اعلان نه کړه. بریکس د ترکیې د عمومي تګلارې سره ډیر سمون خوري، نه یوازې د اردوغان د فکر سره بلکې د ترکیې د عمومي سیاسي تګلارې سره چې د هیڅ یو بلاک نه شرقي او نه غربي پورې باید محدود نشي.
اردوغان به راتلونکي اونۍ د ناټو پر سرمشریزي کې په واشنگتن کې وي او هلته به د لویدیځ د امنیت ټټر ووهي. او د تیرونکو په اند په بریکس کې د ترکیې د غړیتوب هڅې به د دې هیواد غربي متحدین متوجه کړي چې دغه هیواد د خپلو ګټو لپاره له دوی پرته له نورو سره هم ملګرتیاوي پالي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا د 2023 کال د ولسمشریزو ټاکنو لومړنی مناظره تیر اونۍ تر سره شوه، خو په دې لومړی مناظره کې د ولسمشر جو بایدن د کمزوري مناظرې څخه وروسته اوس پوښتل کیږي چې هغه به په سیالۍ کې پاتې سي او کنه. د مناظرې وروسته په دیموکرات ګوند کې د بایدن د عمر او زکاوت په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. په عین حال کې د هغه سیال ډونالد ټرمپ هم د خپل کمپاین تمرکز د بایدن په فعالیت باندې ساتلی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالې کارولین پریسوټي د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
دلته د 2023 د ولسمشری په لومړۍ مناظره کې په یو بل نیوکه کوي. عام تصور دا دی چې یو اتیا کلن بایدن خپل توازن نشي ساتلی. ځینې وختونه خلکو ته سخت وي چې په خبرې پوه شي یا د خبرو تسلسل وساتي. په یو ځای کې بایدن وویل، زه به تر هغې مخکې تللو ته دوام ورکړم تر هغه چې موږ په بشپړ ډول بندیز پرې ولګو. بالکل یو نوښت په خپلوانو چې هغه څه چې مونږ د سرحدي سارني او لا زیاتو پناهغښتونکو سره باید وکړو. په دې خبرې ترامپ ځواب ورکو چې زه واقعاً د پرستی خبره په هنه شوم چې د سوویل او فکر نه کوم چې هغه خپل هم په هوی چې هغه سوای د ټیکساس نه د دیموکرات ګوند استازې لوډاګټ لومړی کسته چې په خاري ویلي چې بایدن باید د سیالې نه ووزی. شرون کې وایي چې کدا سیو شنو دا کار به ټول وضعیت بدل کړي.
که زه شرط ولګوم نو زه به ووایم چې تر هغه زیات نیم په نیمه ممکن بایدن له سیالۍ ووزی.
ولسمشر په دې اړه یوازې دا ویلي دي چې د هغه عمر زیات شوی دی خو خپل سیال ترامپ په غلطو ادعاو تورنوي.
زه هغه سی روانې خبرې نه کوم لکه څنګه چې به مې کولې. زه هغه شان بحث نه کوم لکه څنګه چې ما پخوا کوه. خو زه پوهیږم چې زه څه کوم. زه پوهیږم چې څنګه رښتیا ووایم.
د سی این این یو نظر پوښتنه ښایي چې د سلورو رای ورکوونکو نه درې وایي چې دیموکراتان که د ګوند رومان په توګه د بایدن پرته بل څوک ولري نو د ولسمشرۍ ګټلو زیات چانس لري. که تاریخ ته نظر وشي نو په لومړۍ مناظرې کې ډېر ښه بحث نه کول د دې معنا نه لري چې یو څوک ولسمشرۍ بېخي وبایلي. شرم کی وای چې په 2012 کال کې د هغه وخت ولسمشر بارک اوباما کمزوري مباحثه کړې وه خو ټاکنې وکټلې.
The reason for the bad first debate was
د اوباما په قضیه کې دا و چې هغه د لومړی مناظرې لپاره ښه چمتو نه وو. خو بیا یې راتلونکی بحث ډېر ښه و خو دا د اوسني وضعیت سره نشي موازنه کېدای.
په عین حال کې ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې د تیرې اونۍ په بحث تمرکز وساتي.
جو بایدن ټوله اونۍ په کمپ ډیوډ کې په استراحت، کار او مطالعه کې تیر کړل. هغه ډېره سخته مطالعه وکړه. هغه دومره سخته مطالعه وکړه چې هغه نه پوهېده څه کوي.
شرون کې وایي چې دا په دیموکراتیک ګوند کې د بایدن په ملاتړ پورې اړه لري چې هغه نوماند پاتې شي او کنه. دا و د کارلین کسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانې غنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د زابل په ولایت کې تر پخوا د پولیو وایروس په وړاندې روغتیاي تدابیر زیات شوي دي. نور تفصيل د فرشته هوتک پر پورت کې ووري.
د زابل په گاوند ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د پولیو وایروس انساني او محیطي پیښو د تثبیت خبرونه ورکول شوي چې ورسره هم حاله په دې ولایت کې د پولیو واکسین د ادارې هڅې هم زیاتې شوي دي. د زابل ولایت د عامه روغتیا ریاست اړوند د معافیت کتلوي مسؤلین وایي د خپل پلټنی ټیمونو په مرسته توانی دلی چې د پولیو ناروغي پر وړاندې مبارزه زیاته کړي او ټولې سیمې پوښښ کړي. د معافیت کتلو سرپرست مسؤل ډاکټر ایمل وفا ویلي تر اوسه ورڅخه هیڅ کومه سیمه نه ده مس شوې او لپخو وختونه په دې برخه کې مبارزه نور هم جدي شوې. ډاکټر ایمل وایي دراتلونکو روغتیایي تدابیرو ترڅنګ او زابل کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور کړی او همدارنګه د پلټنو پر مهال ټول روغتیایي خصوصي او حکومتي کلینیکونو او درملتونونو د پولیو واکسین ټیمونه په کار کړی ترڅو د دې وایروس نه نوې پیښو مخنیوي وکړي.
مرجع سرویلانس سیستم کې مستخا کې سونه مستیج نه یعنی تقریبا دا کلینیک موږ نه درو په زابل کې هغه ته د ماشومان وردی مشکوک تفتیش مشکوک ماشومان او هغه د مستیج نو موږ په لټه نه شو کوي روانه ده ان شاء الله راځي سیستم دې نه درو خو به یې خیر الحمدلله کمپاین وسور ته فرصت ټول زابل کې دا ټول موږ په خپل نتورک راوستلې د شخصي دواخاني دي چې شخصي کلینیکونه دي چې دولتي کلینیکونه دي ان چیرته یو ماشوم تپال چې کان درې چې ورته چې هغه ځای مستخمیر نه ده پاتې ټول مستقبل څور کې راوستلې.
د غراز د ماشومانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد سجاد توخی وایي زابل چې کندهار ولایت سره په گاوند کې دی باید دغلته د پولیو وایروس پر وړاندې مبارزه نور هم زیاته شي او ترڅنګ خلک باید پر وخت خپل ماشومانو ته د ګوسن واکسین ورکړي. هغه وایي ټول وګړي د خپل کورونو ماشومانو پاکوالي او روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو له فلج ناروغي څخه امن کې پاتې شي.
زابل چې د تنارم صاحب ولایت نو د پولیو مبارزه باید د نور هم چټک شي ترڅو ماشومان له پولیو وایرس څخه په امن کې ووسی. خلک باید پر وخت د پولیو واکسین خپل ماشومان ته ورکړي او تر څنګه د هغو صحت او پاکوالي ته هم جدي پاملرنه وکړي. اوس په زابل کې کور په کور واکسین در سره کیږي نو ښه خبره دا ده چې اوس سره د پولیو چمن هم زیات شي.
په دې ورستیو کې چې هوا ګرمه شوې په افغانستان او پاکستان کې یو ځل بیا د پولیو انساني او محیطي پیښې زیاتې سبب شوي چې غوښتنې دادي هم خلک زیاته پاملرنه وکړي او هم روغتیايي ادارې فعالیتونه چټک کړي. فرشته هوتک، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو چپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو چپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شید.
خدرمن اوریدونکو، د هرات ولایت د کرهنې چارواکي وایي سش کالې د انګورو د حاصلاتو کچه شاوخوا شل په سلو کې زیاته سوې ده. محلي چارواکي وایي سش کال به په هرات ولایت کې د 200,000 تنه څخه زیات انګور ترلاسه سي. نور حال د سفیح الله احمدزی په دې رپورټ کې.
د هرات انګور په پخېدو دي او بازار ته د وړاندې کولو لړۍ ورو ورو پیل شوې ده. عبدالسماد د انګورو یو تن بڼوال وایي سکل د انګورو حاصلات په بیساری ډول زیات شوی دی.
ان سال مېرمنې خدا د برابر دغه سال حاصلات بده. دغه سال ته په حال انګورو ما نیمه نیم کاله میشد که او نمی اومد او نبود. تشنگی میخورد، شیار میکردیم. امسال باغار خیلی شیار هم هنوز نکردیم تا حالی. یک شیار کردیم، باز او دادیم، باز او دادیم. حاصل زیاد است.
دغه بڼوال د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د دوی محصولاتو لپاره د سړخونو تر څنګ د پلور مناسب بازار چمتو کړي. دوی زیاتوي که حکومت د بڼوالو سره مرسته وکړي او محصولاتو ته د پلور بازار چمتو کړي، د کوکنارو کروندګر به هم بڼوالي او نورو بدیلو کښتونو ته وهڅول شي.
بازار انګور خیلی خیلی خرابه. اگه مثلا دولتی باشه خدمتی بکنه، کاری بکنه که یک سرخونی چیزی تیار کنه، که اغلب من یک صدرپی بخره از این کشاورز بغداد، مثلا من صدرپی بخره با بازار توزیع کنه، مثلا عرضه کنه یا 80 روپیه یا 70 روپیه، این یک کمک برای کشاورز برای بغداد میشه.
ده هرات ولایت ده طالبان و سیمه ایز مسئولین ده سرخون و ده جوره و لجمنه کری او هم دارنگا ویلی دی چه ده کروندگرو او بنوال و ده محصولات و ترلاسه که دو پر فصل که به پر بحرنی و ورد ده محصولات و بندیز بلگه بی. بلخوا ده هرات ده کرهنی ریاست وای سکال ده انگورو حاصلات شل سلن از زیاد والی مندلی دی. صفی الله احمدزی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.